مجله خبری بامدادی در همین جا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله اوري، خو لاندې خبری برخه کې به ووري چې یو نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې اقتصاد د سقوط خواته روان دی. دا وروسته راځي، خو اوس راځي چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. د افغانستان د پخوانی حکومت استازي ملګرو ملتونو ته له وینا ډاډه وکړه. نړیواله جنایي محکمه افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمن د سخروف جایزې ته کاندید شوې. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحاق زای عمومي اسامبلی ته له پلان شوې وینا تیر شو. ټاکل شوی و نو موړی پرون دوشنبه د غونډې ته وینا وکړي، خو په وروستۍ شیبه کې نوم د ویناوالو له لسته لرې شو. امریکا غږ د ملګرو ملتونو د یوې ویاندې مونیکا ګرایلی په حواله ویلي چې افغانستان په عمومي بحث کې له ګډونه ځان وویست او د علت په اړه یې هم دوی نه دي خبر. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته ورپېژندل شوي استازي سهیل شاهین له ازادي راډیو سره خبرو کې د دې اقدام هرکلی کړی.
دا یو خ اقدام دی، موږ هرکلی کوو. هغه په هیڅ صورت سره نشوي کولای چې د افغانستان د ولس نمائندګي وکړي، خو دغه په ځای باید د اسلامی امارت استازو ته اجازه ورکړل شي وای چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره ټاکلي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پر دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازي نه و منلی او د پخوانی حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. نړیوال جنایي محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي د داعش، خراسان څنګه او طالبانو ترسره کړي. دا خبره د یادې محکمې د سرانوال کریم خان په حواله په یو مفصله بیانیه کې پرون یاده شوې. هغه ویلي د غتورونو کې ناقانونه اعدامونه، د ښځو او نجونو زورول او د ماشومانو په وړاندې جرمونه شامل دي. د بشري حقونو ځینو فعالانو او مدافع سازمانونو که څه هم له دې اقدامه هرکلی کړی، خو د نړیوالې جنایي محکمې د اعلامیې پر ځینو برخو یې نیوکې هم کړي دي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي د عدالت د ټینګښت لپاره د داعش او طالبانو د سرغړولو څېړل مهم اقدام دی، خو له لومړیتوبونو د امریکایي او پخوانیو افغان ځواکونو د څېړنو لری کول په دې معنا دي چې هغوی ته له زندانه د وتلو وړیا چانس په لاس ورکول کیږي. یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې ته نوماندې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاري، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید په دې سیالۍ کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د اروپا د پارلمان مرستیال هایدی هاوتلا پرون وویل چې د افغان میرمنې په خپل هیواد کې د مبارزې، بشري حقونو او دیموکراسۍ د دفاع لپاره ډېرې هڅې کړې دي.
The courage of these women is simply striking. They risk
د دغه خځو میړانه عالی ده. هغوی ځان له خطر سره مخ کړی څو د هغه څه لپاره چې موږ ته ډالۍ شوې مبارزه وکړي. د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 20مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. د افغان میرمنو ترڅنګ د روسیې د حکومت سرسخت منتقد الکسی ناوالنی هم د دې جایزې رسمي نوماند اعلان شوی. امریکا وایي سلطنت بای او هغه کسان چې د دغه هیواد دائمي اقامت لري په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې د بهرنی چارو وزارت په کار لګیا دی چې د غسلو تنو دراوتلو زمينه برابر شي. لزګونه افغانانو په لندن کې د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. د دوی په پرونی لاریون کې وویل شول چې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. دوی د برېټانیا له صدر اعظم او بهرنۍ چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر د لیدنو په درشل کې د برېټانیا د صدارت مانی مخې ته په اعتراض وتلی وو. د مظاهره کوونکو یو مسؤل ذاکر سادات ازادي راډیو ته وویل چې په مجموع کې دریز دا و چې د پاکستان لاسوهنې او په ځانګړې توګه د قریشي چې د دوی په اصطلاح د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه کله دلته او کله تاشکند او کله تاجکستان ته سفرونه کوي د دوی لپاره لابي کوي باید د دوی په خلاف غږ پورته شي. ښاغلی سادات وویل چې نن سه شنبه به هم د افغانان مظاهرو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوی وو چې په یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو کې هم مظاهره شوې دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د دغو تازه لاریونونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په خوانی کپټان خالد پوپل وایي له ورزشکارانو سره یې همکاري کړې چې د طالبانو له راتلو وروسته له افغانستانه ووزي. اغلی پوپل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې هغې او ملاتړ یې ډېره هڅه وکړه څو د افغانستان د ولایتونو ورزشکاران بهرنیو هیوادونو ته وباسي. هغوی مجبوره وي چې خپل کورنۍ پرېږدي، مجبوره وي چې خپل کور کلی پرېږدي، ځکه کورونه یې سوځول کېدل، ځینو یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړل. طالبانو د خالدې پوپل د دې خبرو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې دوی له چا سره کار نه لري. طالبانو په خپله اوله دوره کې هم د نجونو ورزش منع کړی و، خو اوس یې لا په دې اړه کومه ښکاره تګلاره نه ده اعلان کړې. او د پاکستان په بلوچستان کې بریدګرو د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح مجسمه په بم الوزولې ده. پیښه وړمه ورځ د ګوادر په بندري ښار کې شوې ده. مسؤلیت یې د بلوڅانو یوې بیلتون پالې ډلې بلوڅ جمهوري غوښتونکي پوځ بی آر ای منلی دی. اخوا د بلوچستان په مچ سیمه کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په دوی باندې د برید مسؤلیت د بلوڅ ازادۍ پوځ منلی دی. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري ک غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې مونډلی شي. آدرس دی azadiradio.com پر ویب پاڼه سربیره دا خبرونه زموږ په فیسبوک او ټوئیټر پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. یو نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. د ناروی د کډوالو د شورا مشر ویلي ساک جمعی با ده هغو افغانان و شمیر 40 میلیون تا ورسیگی چه لاسنیوی تا با ارتیا و لری. ده خوالو نلیوال سازمان بیال ده مخ که ور تا خبردارای ور کلی و اویلی و چه یواز 15 سالان افغانان دره وقتا خوال لری. تفصیل پا ده راپور که.
د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد او د خلکو بیوزلی نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. لدی ډلې د ناروی د کډوالو شورا چې په افغانستان کې غنی خیریه پروژې پلي کړي خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد په جدي ستونزو کې دی. د دې شورا عمومي منشي جان ایګلن چې دا مهال په کابل کې دی د دوشمې پر ورځ خبرداري ورکړ چې بیړنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي لوی بشري ناورین به رامنځته شي.
د ګروس نمبرز فور دیس کانتری از دټ هاف اف د پاپولیشن نیرلی 20 میلیون نید.
په افغانستان کې مرستې ته د اړو خلکو شمیر د دغه هیواد د نفوس پورا نیمایي برخه جوړوي، یعنی د دې 40 میلیونی هیواد 40 میلیونه وګړي په ژمي کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 40 میلیونه خلک دلته اوسي چیرته چې د ناتو هیوادونو پرې خود او تریو وتل. دا مهال د خونکو، نرسانو، ډاکټرانو، د اوبو انجنیرانو او حتی د خاروالۍ د کارګرانو لپاره معاشونه نشته، هیڅ محصولات نشته تر هغه چې اقتصاد بیرته راژوندی نشي. موږ نشو کولای بانکونو ته پیسې ولیږو ځکه چې فعال بانکي نظام هم نشته.
to the banks here because there is no functioning banking system.
مخکله دې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداري ورکړې او چې لوګه او فقر اوس لکليوالي سیمه تخخاري سیمه تخبريږي. دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسول عارف حسین تیرا اونې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د 200 میلیونو ډالر په ارزښت عاجل خوراکي مرستو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د یوې سروې له مخې یوازې 15% افغانان ښه او پوره درې وخته ډوډۍ خوړلی شي. د لوږې او بېوزلۍ سره ډېر هغه کسان مخ دي چې خپل کلی او کور یې پریښی او اوس د کابل په سړکونو شپې تیروي. ملک ګلاغه هم یو له دې بې ځایه شوو کسانو دی چې وایي د خوراک او څښاک لپاره سم امکانات نشته.
مونږ د اوبه نه لرو، بوشکه په 15 روپۍ ټانګې راوړي ډکوي. مونږ دا موسیونه دا هغه غواړي چې مونږ ته دلته څاګانې ولسي. دا که دولتي کار څنګه وي مونږ یې له ځان سره نه وړو. که د دولتي مونږ هر وخت سړي مونږ تیزو کاغه یو، خو مونږ دغه هغه کوو چې مونږ سره دولت مرسته وکړي، مونږ ته یو ځای وکړي. که دې جانم سړي بل ځای دی مونږ ته هغه کي، مونږ بل ځای نه لرو چې مونږ پکې واړو. یا هغه
د طالبانو لاسته د کابل تر سقوط وروسته د یو لوی بشري ناورین د راتلو په اړه ډېر خبرداری ورکړل شو، خو دې ډلې تر دې دمه د اړو او بې ځایه شوو لپاره د مرستو په خاطر کوم پلان نه دی اعلان کړی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی که چیرې سمدستي مرستې ترلاسه نه کړي نو په افغانستان کې به د دې سازمان د خوراکي موادو زیرمې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې خلاصې شي. اخوا د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت د جمعې په ورځ وویل دغه هیواد حکومت مرستندویه ادارو او نړیوالو موسسو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام هرکلی کړی.
په افغانستان کې مو د اقتصادي ستونزو په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه واورېدل. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي یان انګلند وایي که د یو هیواد نجونې ښوونځي ته لاړې نشي د دغه هیواد راتلونکی رښتینی نه وي. هغه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې میرمنې باید د افغانستان په ټولو برخو کې په مساویانه ډول ګډون ولري تر څو اړتیاو ته بې دریغه ځواب وویل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې ښوونځیو ته لشپږم ټولګي پورته د نجونو ته نه تک موضوع ورځ تر بلې غبرګونه نه راپاروي. د ناروې هیواد د کډوالو چارو شورا سرمنشي یان انګلند په دې اړه هم خپله چوپتیا ماته کړه. هغه دوشنبه په خپل ټویټر باندې لیکلی د یو هیواد نجونې چې په هر عمر کې وي ښوونځي ته لاړې نشي د دغه هیواد راتلونکی رښتینی نه دی. هغه لیکلی دی چې زما خطاب طالبانو ته دی که نجونې په هر عمر کې وي ښوونځي ته لاړې نشي د هغه هیواد راتلونکی رښتینی نه دی. موږ د اړتیا ګورو چې د ښځو ټول حقوق په مساویانه ډول وویشل شي او هغوی دې ته جوګه شي چې په خپلواک توګه سفر او کار وکړي. نوموړي داسې مهال دغه نیوکې وکړې چې له دې وړاندې لشپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د نه تګ ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولي وه. خو د طالبانو د رسنیو دفتر غړی بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې حق نه لري.
مشورې او نظر په حد کې اسلامي امارات د ټولو هیوادونو پیشنهادونه او مشورو قدرونه کوي، ولې اسلامي امارات د خپل هیواد د ملي منافعو او دینی ارزښتونو سره په مطابقت د خپل نظام او د خپل نظام د ساختار په اړه باندې مستقلانه فیصلې کوي. نو په دې اړه باندې زموږ هیله دا ده چې هغه نړیوال هیوادونه وي، منطقي هیوادونه وي، همسایه هیوادونه وي، نور سازمانونه وي، موږ سیاسي داخلي مسایل د سیاسي فشار په توګه باندې ونه کاروي.
ښاغلی یان انګلند په یو بیان کې په افغانستان کې دغه هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر و بجو په منځنۍ 1296 صفو او د غراز د اف ام په 3.5 صفو خبرونه لري. جرمنی وایي له طالبانو سره به یوازې په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې دغه ډله له نړیوالو ترهګرو سره هیڅ ډول اړیکه ونه لري. د هند لپاره د جرمنی استازي والټر لندلر ویلي چې هغه د طالبانو له بریا وروسته د نړیوال تروریزم د خپرېدو د احتمال په اړه خپله اندېښنه له نوې ډیلي سره شریکه کړې ده. هند هم له دې مخکې له افغانستان څخه د دغه هیواد پر خاورې د برید د احتمال اندېښنه له ځینو هیوادونو سره شریکه کړې وه. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مه هېروئ.
جرمنی وایي د طالبانو په رسمیت پیژندلو اراده نه لري، خو یوازې له دې ډلې سره په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې له نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري. په هند کې د جرمنی ځانګړي استازي والټر لندلر د دوشنبې په ورځ ای این آی ټلویزیون ته وویل د طالبانو بریا سره ممکن نړیواله ترهګری پیاوړی شي. لومړی موږ به له طالبانو سره د ټیټې کچې خبرې وکړو، هغه څه چې موږ په دوحا کې هم درلودې. د طالبانو او افغانستان لپاره زموږ شرط دا دی چې هغوی له نړیوال تروریزم هیڅ ملاتړ ونه کړي. د هند لپاره د جرمني ځانګړي استازي زیاته کړه هغه په افغانستان کې د طالبانو له بریا وروسته د ترهګرۍ د زیاتېدو د احتمال په اړه خپل اندېښنه له هندي چارواکو سره شریکه کړي. ښاغلی لیندلر زیاته کړې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون هیڅ لویه نړیواله مسله د هند له حضور پرته نشي حل کېدی. هند چې د پخواني افغان حکومت یو متحد و د طالبانو لاسته د کابل تر لوېدو وروسته په دې تړاو خپلې اندېښنې د نړۍ له مشرانو سره شریکې کړي چې داسې نه شي دا هیواد له افغانستانه د برید هدف وګرځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تېره پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس سره وکتل او له هغې سره یې سیمې ته د ترهګرو د راتګ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. هغه د کوم مشخص هیواد نوم د ترهګرو د تمویلوونکي په توګه وانخیست، خو ظاهراً یې پاکستان ته اشاره کوله. د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس هم د هند صدر اعظم ته وویل چې ځینې ترهګري ډلې په پاکستان کې فعاله دي، نو دا په پاکستان غږ کوي چې د هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې متحده ایالتونو او هند ته ګواښ پېښولی شي. مودی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان خاوره د ترهګرۍ د خپرېدو او ترهګریزو بریدونو لپاره نه کارول کېږي. تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي. طالبان وایي د دوی د حکومت په رسمیت پېژندلو پروسه به ډېر ژر په ځینو هیوادونو کې پیل شي. د طالبانو ویاند او د دې ډلې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د دې هیوادونو ډېر استازي هم افغانستان ته راغلي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې سندرغاړي نغمه له طالبانو څه هیله لري.
اوسنۍ شیزي ټول تعلیم یافته دي، باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپل ورونو سره مساویانه مخته یوسي.
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ په اړه راتغږيږي.
خو شعر هغه شعر دی چې انسان ته خې لړزي ورولېږدوي.
انور وفا سمندر د خپل تازه شپږو کتابونو د محتوا په اړه راتغږیدلی.
زما چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی، ذهني، حسي، عاطفي هویت ترڅنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده.
په خپرونه کې نور مطالب هم لرو، کاملتیا مو وکړی و به یورئ. مشهور افغان سندرغاړي نغمه له طالبانو غواړي چې په موسیقي او د افغان جنو او خزو په زده کړو او کار دی بندیز نه لګوي. نو موړي چې دا محل په امریکا کې ده، زموږ همکار احمد تکل ورسره مرکه کړي او په افغانستان کې د ورستیو تحولاتو او د هنري فعالیتونو پر راتلونکي ورسره خبرې کړې دي.
نغمه جان ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. ستاسو د هنري کارونو په اړه هم څو پوښتنې لرم، خو لومړی غواړم په افغانستان کې له روانو بدلونونو وروسته د اوسنی وضعیت په اړه خپل ارزونه راته ووایاست.
سلامونه تاسو ته او اجازه راکړئ چې د طالبانو د بریان وروسته زه د شوزو پکړو وړو باندې یو څو لنډې خبرې وکم، ځکه چې د دوی ډیر فوکس پر شوزو باندې دی. زبای داسې وایم چې شزه په خپل ذات کې د مینې مور ده او مینه د پاک خدای د هر بنیادم په وینه کې پرته ده. مون تاسو طالب او هر څوک د همدی مینې په اساس باندې خویندې میندې پلرونه مورګانې او ورونه سره جوړ شوي یو. نو له همدې عمله زه د یو افغاني ښځې میرمنې او د یو هنري کاروان د اوږدې مودې د ملګري په توګه باندې داسې ویلی سم چې په نننی افغانستان کې ښځې د ټولنې د سم نیمایي برخې نه زیات تشکیلوي او که دوی ته په افغاني معاشره کې په کلتوري لحاظ باندې دوی ته د کروندې نه د کور نه د کروندې پورې د مکتب پورې د مدرسې پورې د کار ورشو برابر شي نو زموږ ړنګ شوی هیواد چې په لسو کلونو کې جوړیږي دا به په 500 کلونو کې جوړ شي.
نو له طالبانو ستاسو غوښتنه څه ده؟
غوښتنه مې دا ده چې موږ خو اوسنۍ شیزي یا اوسنۍ ځوان نسل لکه څنګه چې شل کاله پخوا ده اوس نه دي، ټول تعلیم یافته دي، ټول زده کړې کړي دي، تعلیمونه یې کړي دي، نو باید دوی ته د کار زمینه مساعد دي، دوی ته د اجازه ورکول شي چې کار وکړي، ټولنه د خپلو ورونو سره مساویانه مخته یوسي. خصوصا ما واوریدل چې اوس ښځې کارو ته نه ځي، ښځې دفترو ته نه ځي، په موسیقي باندې بندیزونه ولګوله. نو زه په دې باندې زما باور دی چې طالبان کله د احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه نوم اخلي نو په فکر کې باید زرغونانه او نازوانه هم وګرځي، ځکه چې احمدشاه بابا او میرویس نیکه نازوانه او زرغونی نازېګولې دي.
نغمه جانې، کله دا ویره درته پیدا شوې ده چې خای هیڅ کله نور بیا هنري فعالیتونه نشي کړی؟
هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه د افغانستان د خلکو څخه وانه خیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر دردیدلي، ځوریدلي او ډیر ستړي ولستي، ډیر رنجونه، ډیر کړاوونه مونږ په دې څو تیرو کلونو کې ولیدله.
د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره ستاسو تصور څه دی چې طالبان بدل شوي که هماغه د 15 کلو مخکې طالبان دي؟
والله نو چې په شکلو کې خو څه تغییر نه دی راغلی، شکلونه خو هماغه څه دي لکه چې په خواول او په کړو وړو کې. نو څنګه چې تبلیغات روان دي ګوره، نو خدای دې وکړي چې هغه سي نه وي او اصلاح شوي طالباني، ځکه چې طالبان هم زموږ ورونه دي او زموږ وطن ته سوله راغله، خو سوله په هغه شکل راغله لکه څنګه چې ما تصور کول چې په افغانستان کې سوله راشي، دولونه به یې، اټنونه به یې، سندرې به یې، خوشحالیګانې به یې، یعنی موږ دغه همای درلودل چې سوله دی په دغه شکل راشي. مګر متاسفانه سوله په داس یو هنداز په دغه یو شکل راله چې ټول خلک حیریت زده، ټول خلک وای خوف زده شول، ټول خلک مایوسه شول.
نغمه جان، اوس چې په افغانستان کې وضعیت بدل شوی، تصور کولای شي یا کوم پلان لري چې افغانستان ته یا د هنري کارونو لپاره او یا د کورنۍ او دوستانو د لیدو لپاره کله سفر وکړي؟
او فعلاً خو نه، اوس خو نه، خو ګورو حالات ته ګورو، ځکه چې دا مو وطن دی، د خپل وطن مونږ رغېده نه لرو. خپل وطن، خپل وطن دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، دا یو مشترک وطن دی د ټولو قومونو، د ټولو مذهبونو وطن دی. په دې وطن کې چې هر څوک ژوند کوي، د افغان په نامه دی باید یاد سي. نو ولې نه، زه همیشه که جسمن د خپل وطن نه لیرې هم، روحم دا اوسم په موږ باندې تاسو باور وکړي چې د افغانستان حالات دومره دلته دومره تاثیر کړی دی چې موږ ګرده مایوسه یو، موږ ډېر خفه یو، دلته هنري فعالیتونه نو سکولای. مخکې له دې چې دا طالبانو په قطر کې دا جرګې او دا سولې خبرې روانې وي، ما ته د وزارت اطلاعات او کلتور نه پیغام رالی چې نغمه جان د سولې د پاره کې تاسو سندرې ولري. نو موږ ډېر آمدګینی والی وو، سولې ته می سندره جوړه کړې و، ډېره ښکلې سندره چې دا همیشه زموږ موږ خو د قلم په ژبه او د هنر په ژبه خپل پیغام او مبارزه کوو خپل ټولنې ته. نو سندرې مې ورته جوړې کړې وې چې خدای دې سوله زموږ وطن ته راولي، ډېر ورته خوشاله وو. مګر متاسفانه سندره مې دغسې ثبت شوله، نیمګړې پاتې شوله.
تصادفا ما هم غوښتل چې له تاسو نه غوښتنه وکړم چې په یوه برخه کې یوه سندره مو راته زمزمه کړئ، مګر خیر اوس چې تاسو یې یادونه وکړه، کولای شئ یوه برخه د همدغې ځانګړې سندرې راته زمزمه کړئ؟
د ګل په شان لالې دی را نواخستا بیننګ د ګل په شان لالې دی را نواخستا بیننګ و پتور پکې دی کند کړم بخما دی نه جنگ یا پتور پکې دی کند کړم بخما دی نه جنگ د ګل په شان لالې دی را نواخستا بیننګ افغانستان حساب خانه خونه دا دوران چاري سمول بغوړي د خپل راتلونکي د تاریخ لپاره د جنگ تور کای پکول بغوړي د پاک مینه فوجس په ساته نصاب د فکر جوړول بغوړي زباجی ال قدم په سترګو خپل
د نغمه مرکا او د مرکی په پای کې مو د نغمه په غږ د عبد الله صادق د شعر یو برخه واوریده. عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګي چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر مو وجنی خواند د زړه هیلی می نغمې شوې او ته ټپز 1000 جانانه ستاسو غدری شیری ټول گی دی چې ډیره مخکې چاپ شوې دي. له هغه کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلې وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا چې دلته په کاروبار مصروف سم هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لری مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سوما کاروبار ډیر سرګردانی لري. یو لامل دا ده. دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم دا هم بایس د دې سوچې او زندول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لوکتوب د ظلمي توپ شاعري د هیڅ مثال غزيات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خند سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي. بدلون در چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او تر هغه مو وړي نور خو به انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده. خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حد پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډیر لوی ده.
یعنی دا خبره د معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم لوري ور بدلوي او هم کېدې شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول دا لکه دیو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخېږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوزیږي، دلته ور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چې کوي، وده پکې څه کوي، معنویت. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید مانویت ته متوجی سی خپل مانویت لوړ کی زما په ان د ژوند اصلي سفرم دا چې مانویت پکې ودو کی زکه د بدن د خو ترڅلوي خلا شپې ته کال سل کال پس اخر درته وای چې نور د تلو نه مپری دی دي
اوس که یو شعر در نو ور صادق سی
یو څو متفرقه شعرونه به داسي وای مجه د ظاهر په دود که هر څوخه انسان يم د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان يم د کردار تخم په خپل لمن شیندم ز پر دغه زمکه خوار يم هم خان يم ټپی وایم خو ترتیل په تلاوت کړم په نصاب د مسلمان افغانستان يم او په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي په پاخه عمر پرهیز لغړو خوي لپی مخ سترګي اړو روان يم
صادق صاحب ډیر وخت مشاعری کړی د کتابونو مچاپ دی خشیر ستاسل نظر کوم شعر ده
د خشیر خپل خپل وخت دی یو شعر په یو وخت کې ارزمه کو ډیر خشیر وی نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري یعنی دا یو وخت پتا ته یو شعر په وګ بری په زړه بری خو لګیږي هغه وخت بستا طبیعت هم دی ته ماده چې دا شعر جذب کی او بل وخت بری او بل شعر په زړه خو لګیږي د انسان یعنی دا د انسان په خپل د مازغه د انسان د مزغو فریکوئنسی او د انسان د خپل باطنی حالت پوری مربوط ته یو شیر نن خل لگیگی سبا که نه لگیگی دغه سی زو پکر کوم چې بخپل دغه می یار وی وی
یعنی یو خشیر تل خشیر نه وی
نه تل خشیر نه یو وخت به خل لگی یو وخت به نه لگیگی نو
که پتا خو لگیت خشیر د خو نه لگیت خشیر نه ده
تبي خبره ده خور سړی خپل قضاوت کینه د خو ذوق پر تړره ده د هر سړی خپل ذوق ده یو خشیر وی یعنی یو غزل ده تی اوه په دې غزل کې تاسو ګوري نن سبا خدای فیسبوک ته کمنټونه برازي ار سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستای نو انتخاب هغه سو ته یو ورځ دی پلو ته زړه کیږي پلو دی خور د موټل تیریږي د کباب بوی در باندې ولګي دی بیا وای چاو چټی می د خېټه په اوس په پلو ډکه اوس د کباب څومره کوي دی کباب په خورم دا طبیعت دی انسان زه خو دغه معیار بولم ذوق کې معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر نو زه خو بیا په یو حالت نه
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړی ته ښکاری خو یو شعر کومې جامې باید کړی وي څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي
خو یو خو شعر دا دی چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي په ښه تشبیه وي نوی خیال وي که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي چې څوک یې اوري په هغه باندې یعنی لفظي او معنوي ثقالت هغه ونه لري دا خو طبیعي خبره ده ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده خو زما په ان شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکي له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه د نقد کړې مثال خبره موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو مایوسی د مایوسی خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي دا اوس مایوسی خبر اوس یو سړی آلریډي خپه دی مشکل کې دی په هجران او بیلتون ځپلای دی او موږ ورته هم دا شیرونه وای د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري هغه فولټ کوي هغه ضربي یو شی نو داسې یو شیر چې هغه ټولنې ته دا خو ما مخکې ارزو کړو چې یو انرژي ده یو وایبریشن ده دغه وایبریشن که بل سړی وای هم د غم داستان تکراری دی په غمونو کې ډوبېږي نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزي ور انتقال کی غیر له دې چې هغه کې یو ښه سوچ وي یو ښه ذوق وي دغه طبي اړخ ته مونږ بيخي د شعر متوجي نه یو مونږ ښه شعر هغه ته وای چې احساسات پکې ځپل سوي وي ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښه لرزي ور لګدوي مثبت لرزي ور لګدوي هغه علاوه له دې نه کپې او تیری پکې یو معنا پکې د خلاخه خبره ده
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته
او زه مثال به په شعر کې درته وایم ملا ټولې بستا واورم خدا واوره پارسه کې مې د عقل برخه غواړم یا لکه دا شعر وستا سو څومره پکې راغوي د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم استاد ته پکې دې کیس خبر را نغله سیاسي خبر را نغله راغله کنه بل تیری خبره مثلا ز د یو تیری ده چې یعنی د موږ چې اکثره چیز د کوو د از دکړه ستوي د یعنی یو معلومات تر ټولوي د کتاب له هاردویر نه راځي د ذهن سافټویر ته راځي فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې د خپل انرژي مصرف کوي
اوس دغه مفکوره په یو شیر کې مستار فکر د خپل صلاحیت مرګ وی ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دی د سرغ لکره نغله اوس د ما نور د شاعری او مخکم شاعری کړو وسه دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شیرونه پکې وایم مثلا په جندو زړونه انزور کې مینانو نند خلو د جفاف زد لاریون دی یا دواړه سترګې صادق په هنزی دی خپل مخې په مجموع کې په هنتون دی
صادق صاحب تاسو ویل چې کې دی شي خپل فکر د شعر حصہ کړو خو دلته دغه توپیرم په کار د چې مثال لمونږ نه دغه خبره په دی ډول کې دلی شي کنه په هنري ډول مثال د ډېر مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېر زیاتې خبرې وي خو هغه شعر کول هم هنر غواړي هغه ته د شعریت خواږه ورکول هم یو خبره ده
په حکمت کې یو خبره کیږي وای د یو خرد علم سره یو خروار عقل پکار ده نو دغه ډول هرې خبرې سره د یو وړې خبرې سره یو د یو وړ مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه اړخ یې اګنور کېدلی نه سي نه په منه شو غورځېدلی نو دا پکار ده هنر خو شعر خود د هنر ژبه او دا هر څه مفاهیم راوړي خپل خیالات راوړي ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري نه وي د ستا خپل هر مشاهده هنری نه ده هر تجربه هنری نه ده هر عقلي استنباط هنر نشي کېدای نو د ته مجبورې هنری هغه کې بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای
ستاس په شعر کې ولا سي رنگونه هم شته زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه ما ته خپل نصیب معلوم دی کنه
موږ تاسو له خپل ماضی نه یا له حافظې نه نسوتلی کنه کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي خو د تیر عمر یو حالت را یادوي نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده د یو رواج او دویم دا چې شاعر په ډیرو هغه کې د امپاتي تجربه کوي امپاتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دري د شاعر دا ورتیا هم لري چې د بل انسان یو یتیم دی یو بیوزله ماشوم دی په روډ روان دی په سړک کې وږي خرسي دغه حالت کې ځان درولی شي په عین زمان د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي خپل ماضی ته تللی شي او د ماضی هغه حالت هم ځان راوستلی شي نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تب ازمایي کړې ده یا به کامیاب هم یا نه یم خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري اوس که یو شعر په ترنم کې راته وایې نو دا به لا ښه شي
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې نو
خدایا حالات خدایا حالات دلم بلم بجهان بدل کا یا میلون کن کا یا میلون کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا داد جنگونو داد جنگونو وینو تگے خپل انسان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا نمنگ خات شو نو هم دے چا آباد تفریخوت نمنگ خات شو نو هم دے چا آباد تفریخوت یا متندی ربا یاد افغانستان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بزڑ کا زما زان بدل کا بی د ارمان ل جنازو صادق سو پکې بی د ارمان ل جنازو صادق سو پکې دزړ پنوم ہے دزړ پنوم دی حدیری تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ماں بے زڑکا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا زما پنم پا زارا تو باندے شالما
روزګان په مرکز ترینکوټ کې مشاعره وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دې مشاعرې ته له نورو ولایتونو هم شاعران راغلي وو. د مشاعرې په اړه نورحال په راپور کې
د مشاعره تیر شپه د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ځوانانو لپاره د غازی امان الله خان په تفریحي پارک کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا جوړ شوې وه. پدې مشاعره کې چې په زرګونه کسانو ګډون کړی وو، په اورزګان ولایت کې د شته شاعرانو، لیکوالانو او نادخواهانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او نادخواهانو هم پکې ګډون کړی وو.
نه مبارک زئی، نه اسک زئم، د خاپوړو او پلرو وطن مې دادي
زمانه وینو سلامونه.
دغه مشاعره په دریو برخو ویشل شوې وه. لومړۍ برخه د خبرو یا وینا، دوهمه برخه د شعرونو او وروستۍ درېمه برخه ورزشي نمایش ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې په پیل کې دیني عالم مفتي شیخ مولوي محمد عیسی اطمینان خبرې وکړې او په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې تر ختم وروسته د افغانانو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار وکړ. نموړي لټول افغانانو غوښتنه وکړه چې په خپل منځ کې د وروري په فضا کې ژوند وکړي.
نصرت مخ کې د پر پته اول به د خدای نصرت راځي، بیا به پته راځي. دا مجاهدین دویم اول د خدای نصرت تا او بیا ستاسو کومک او سبب لا چې تاسو موږ ته استقلال راکا، موږ شملی مو دنګي و ساتلې، موږ به په خوالم ګټه نه سو تړلې. اوس مو لشا دومره چرغلونه همې لګې دا ستاسو د وینو برکت.
د شاعرانو شیرونه هم تر ډیره پریوالی او د جګړې څخه پر کړی کی را څرخېدل.
پپل زئی، نه مامزئم، نه غلجئی، نه بارکزئی، نه اسکزئم، د خاپوړو او پلرو وطن مې دادي اختر زئی په دې نه زیږم چې یو خلک دی راوته زما
لګو سلامونه کوي جفا منګرو زدر نتل
مشاعری په پاتې برخه کې د وشولو بغاړو ګډونوالو ته بیلابیل نمایشونه وړاندې کړه. په ورستي برخه کې یو شمیر کسانو ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا تحفې او نورې جایزې هم ورکول شوې. هیواد ته د طالبانو پر اتاک سره د لومړي ځل دی چې په اورزګان کې په دومره پراخه کچه مشاعره وړاندې کیږي.
طالبان زنده باد.
انور وفا سمندر تازه خپل شپه کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپه کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه او وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسې شپږ کتابونه چاپ شوي، دغه کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډیر وړاندې لاړ شو نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي. څه کم دغې کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال و تر غد مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمي بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخت پیل شول. نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوې ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغوم میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم. نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکه بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډیر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اختم. ولې دویم ورځ زما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ دی څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو. هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک صاحب څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م. نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم. دا سره د چې ناروغي و خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپه کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي؟ نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله، دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي، دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسمې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی. خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تروس ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده، مینه دې ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره ده مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې ده کلام ده، کلام د ما مرستندوی ده په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم، ژمی هم و، هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو، یادښت به مې نیوه. نو کورودانه به را جګ شو، ما ته ویلي چې و سړی ډاکټر څه درته ویلي؟ ما به ورته ویلي دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دغونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم، د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر هم موږ مینې اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا انداسي ور سره چاپ سوي دي دا څنګه سره یی کتابونه دا دي دوست عمومي نوم ده نور ور سره لیکل سوي دا یو غا ګورنا یا درک شي بيچ دي دغه کتاب نوم ده تاسو خغلی هماني واته پټول درنخ ډالی دی نو په دې خاطر دا ټول ډالی دی هر هغه چاته چې زړه په دې کې سلطان ده زما چغه دغه ده د خدایشته کتاب چغه د درک شیبی چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوئ هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات یا ازادي رادیو دیوی واوریدونکي په زړه کې شته زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود دی په دننه نه کېشته دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیزنی هغه د دې چې بل ته څه کولای سم کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شي چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولای سم دا تر ټولو سپېڅلې مخلوق ته چې د مزکه په مخ ګام اوچتوي دا پټ سلطان ده دا اصیل بچای ده دا د معنویات اصیل لاروای ده نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده د ما لپاره سره کل دي نو په هغه خاطر سره حتی په دېو کې بعضي کتابونه شته چې دا اول ټوک ما نومول درک شي به دا اول ده په دې پس دویم را روان ده دغه متنم ډیر برابر شوی ده یا د مینی اکاډمۍ باغ ده دغه دویم ټوک هم را روان ده یا حال د حال ابدیت ده دغه شي دغه بل ټوک هم را روان ده نو دا ټول خور زیار دغه ده او زه په کلکه درته وایم زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر پرته یې له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ د یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم کنې بیا به هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپوړې کړم
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو اول به د درک شیبې کتاب راواخلو دا کتاب لوستونکو ته څه وایي
د درک شیبې هر لوستونکي ته د زیری ورکوي چې د هر شیبه د درک په یوه ځانګړي شیبه کې واقع ده د هر شیبه کولای شي د خدای پاک تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړي او د حقیقت تازه کشف وکړي پکه دغه زیری لري هر لوستونکي ته او زه هر لوستونکي ته د زیری ورکوم دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هر شیبه کولای شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي په دې کې مهغه هڅه ده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي په یو ځانګړي شیبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زهغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده او دا پنځګر هر موجود ده هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري مونته ممکن زیاتره تر اوسه بل قوالت کوي خو په دې لږ چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي
بل کتاب چې راواخلو دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم کړه خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربه نورې څه کیسې دي پکې یعنی څه ویل شوی بغیر لدې چې تاسو و په خته را کړې او هغه تجربه مو یادې کړې
دې دغه مرز په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعیا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان ووسي او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې دا د باندې راووتل نو د دې هڅه هم دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته خدای چې تر هغو په باور ونه وړي د انسان په ټول وجود ونه وړي د انسان په وجود ونه وړي دغه پوهه صرف یو دغه ده ځینی خاطره ده نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ شي چې خدای شته نو سړی باید چې سی پروا وکړي حتی د ځان پروا باید ونه کړي نو دلته دغه څرا ټول دي او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري
زه یو خوږ ملګری لرم دا لیکنې کله کله تاسو په فیسبوک پاڼه کتلی چې دیدل خلی ز قصې راوړم د مینې اکاډمیسیان دلته دا کتاب کدی دلی کل درته وایم چې تقریبا ډیر سکاله د مخم پیل سوی وو په یو ډول خو هغه ډو وخت په لیک نه ووختی یو وخت ما ورېدلی و چې افلاطون دی اکاډمي باغ جوړ کړو نو لږ ځواني نه تنکی ځواني نه د ما د خیال چې یو وخت زم داسې یو باغ جوړ کم خدا به دې مینی باغ نو دلته هم بل ونوان ورکر سوای دی دیغا ګورانا عرفان دلته هم کوشش سوای ده چې لوستونکو سره مرسته وسی چې مینا د ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني مینا ژوندۍ مکتب ده مینا د ټولو مکتب ده مینا د ټولو پوهه ده او مینا د ټولو اړتیا ده او مینا د خلقت اساسي دلیل ده د موږ په تاسې دی ویو د شتوالي او د استثنایي والی راز دغه ده چې خدای مینه کوي می خدای لټول ارواو سره مینه کوي نو دلته هڅه سوي ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي او څنګه چې د کیسې بڼه هم لري د روایتو بڼه هم لري ده
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرئ
تسوایم خپل زندګی کې یارا بس د شخوري بنور سوي بڑ بوګی کې یارا خیر دې نصیب با زمانو خوشاله کې یارا هغه شناس ما هم هغه مخواره جانانا شنا سما ہم ہغا مخوار جانانا تا تا خفت دا زماد غریب جانانا تا تا خفت دا زماد غریب جانانا سلام گوری پلا سنو کی بلے جانانا تا تا خفت دا زماد غریب جانانا